دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې دویمه نیټه دا په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. د شاهین بونیرې مو تاسو ته به دغه یو ساعته خبري غړي کړکلې وي. په خبرونه کې د پاکستان او سیمې نه په مهم موضوعاتو تر پورن وړاندې کوو او زمونږ ونیزه خبرونه د مشال درنه لاندې بحث به هم اوري. خو راځي چې لومړی د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان پوسټ په ملکن ډیویژن کې د امنیت ذمہواری 15 کال وروسته فرنټیر کانسټیبل ری یا سرحدي ځواکونو ته حواله کړې ده. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو په سویلي وزیرستان کې یو ځل بیا انټرنیټ تړلې دي، مقامي خلک وایي د نورې نړۍ څخه پرې شوي دي. او د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان په ګډون د ښځو د حقونو 24 ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسټ په مرکن ډیویژن کې د امنیت ذمہواری 15 کال وروسته فرنټیر کانسټیبلری یا سرحدي ځواکونو ته حواله کړې ده. په دې اړه پرون د کانجو اف سی کیمپ کې و دستورو شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید په ګډون د سیمې ځینې ولسي مشران هم برخه واخیسته. پوسټ پرون په دغه اړه په بیان کې ویل چې د سوات په ګډون د ملکن په وو ضلعو کې د امنیت ذمہواری فرنټیر کانسټیبلری ته سپارلې ده. یادونه وردا چې په سوات کې کال 2002 کې د ملا فضل الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو پولیس او نور سرکاري چارواکي په نهه کړل او یو شمېر سیمې په خپل قبضه کې واخیستې. په کال 2003 کې د صدارتي حکم د لاندې په سوات کې پوځ یې په ځای کړل شوی وو او په کال 2009 کې د غلطه پراخه پوځي عملیات ترسره شو چې په لکونو کورنۍ بې کوره کړې وې. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو په سویلي وزیرستان کې یو ځل بیا انټرنیټ تړلې دی، مقامي خلک وایي د نورې نړۍ څخه پرې شوي دي او کاروباري تاوانونه ورته اوړېدلي دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د مکین د تاجرانو د اتحادیې مشر ریاض مسید وویل چې د 3G 4G انټرنیټ تړلو سره کاروباریان د تاوانونو سره مخ شوي دي او طالب علمانو زده کړې اغېزمنې شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
نن سبا ټول کاروبار په نیټ باندې دی. یمې شرکې مغا ډیلرون دي، مکین شه کم سے کم داسې 60-70 دي کندرون دي چې هغه د کروڑا وشه ای کاروبار دی، یعنی د هول سیل ولا ډیلرون دي. نو هغه چې ټول رابطه لین دین په واتس اپ باندې وی.
ځینې خلک وایي چې په سیمه کې انټرنیټ تر ډېرې مودې تړلې وو. د روانې میاشتې په شلمه نیټه پرانستل شو خو څلور ورځې وروسته امنیتي ځواکونو بیا وتاړه. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیپټي کمشنر د مکین بازار د دوکاندارانو سره خبرې کړې دي او هغوی له باور ورکړی دی چې د ستونزې د هوارې لپاره به د متعلقه چارواکو سره تماس نیسي. د پاکستان وزیر اعظم په انقره کې د ترکیې د ولسمشر سره کتلي او ورسره په خپل منځي اړیکو او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی او بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر رجب طیب اردوغان له ملاقات وروسته یو شریک خبري کانفرنس ته وینا هم وکړه. پر دغه مهال وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دواړه هیوادونه د یو شان ننګونو سره مخ دي او دواړو تل په مهمو موضوعاتو د یو بل مرسته کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه او پاکستان دواړو د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره همکاري کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دواړو خواوو په قومي او نړیوالو چارو په تفصیل سره خبرې کړې دي. نوموړي هوټ سرګن ک چې د خپل منځي اړیکو دایره به نور هم پراخوي. پر دغه مهال دواړو خواوو د کاروبار او خپل منځي اړیکو د ودې لپاره ځینې یادښتونه هم لاسلیک کړه. د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان په ګډون د ښځو د حقوقو 24 ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. هیومن رائټس واچ پرون په خپل پاڼه ویلي چې دا یو پرانستې لیک لارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کونسل څخه غوښتي چې د کونسل په 50مه غونډه کې د افغان ښځو په وضعیت خبرې وشي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بیسار بللی او ویلی چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقونو بې برخې شوې نه دي. په لیک کې راغلي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه په غونډه کې دي د افغان ښځو د حقونو څخه د سرغړونو غندنه وشي. په افغانستان دننه د ښځو جنکو حقونو د جنکو د حقونو او حقونو د فعالانو سره د مرستې او خواخوږي څرګندونه وشي او هغې ته د خپل فکرونو او تجربو د شریکولو موقع ورکړل شي. په لیک کې غوښتنه شوې چې باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو استازي د هیواد ته د خپل سفر په اړه معلومات د کونسل په غونډه کې شریک کړي. دا و د دې وخت خبره. اردن کو خبرونه مورې دا اوس راځو زمونږه ډومبې موضوع ته. څنګه چې په خبرونو کې واوري دا چې د پاکستان پوسټ په ملکنډ ډیویژن کې د امنیت ذمہواری 15 کال وروسته فرنټیر کانسټبلری یا سرحدي ځواکونو ته حواله کړې ده. په کال 2008 کې د صدارتي حکم د لاندې په سواد کې پوسټ ځای په ځای کړل شوی وو. په کال 2009 کې د غلطه پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوانونه راوړي وو. پرون په دغه اړه باندې په کانجو کې دستوره شوې ده. دغه دستوري حال لاله نیاز احمد خان راکړي.
پرون په کانجو ایکس کیمپ چې دا د فرنټین کانسټبلری د تیرو لوی کیمپ ته ودی کې بد وخت نه د فرنټین کانسټبلری د غیر تربیت کې د روزنه کې دره هغه چې نو یو تقریبا شو چې دا چې نو په کال 2008 کې پوسټ ته حواله شو او په سواد کې چې کوم امنیت خراب وو اړېګړې وو نو د دې ځای باندې اپریشنې کولې. تالدور اتکه چې دغه پوسټ ته خصوصي اختیارات چې په ټول سواد کې او بلکنډ ډیویژن کې سپیشل اپریشن کې د وسوالو په ضد باندې او هغه ته پته ده چې پای کې په کال 2009 کې یو لوی اپریشن شو او د سواد چې دغه څه خپل وطن سره لکه خلک هغه به کورم فل او د اپریشن نو دوسته چې دغه خلک واپس راغلل. په بیا هم په دې سواد کې بچي 14 نه کېږي او بریدو نه کېدل. نو په کال 2013 کې په کانجو ایئرپورټ کې چې نو سیول انتظامی ته سیول کارونه والا شو او چې نو باقاعده په رسمي توګه باندې پوسټ چې نو هغه ټول اختیارات یې د امنیت هم او د سیول انتظامی کې بعضی سوزونه باغی تول هغه د اجازه ته غستو نو هغه هم چې نو پرنټیر کانسټبلری ته واصل او پرنټیر کانسټبلری هم چې نو د پولیس لاندې به کار کوي. نو دا کې او د سترو او دا تقریبا کې چې تقریبا چې نو د اصول په خپل کمپاین په ځان کې تاقیده وینا وکړه غوښتل چې زمونږ کار به اوس د خپل چاونیانو پورې محدود دي. د بل یو خپل پوج به وي دګي لاول چې یو بریګیډ پوج پاتې شي او اوس چې دا یو ډیویژن او د یو ډیویژن پاتې شي او یو بریګیډ شي یعنی په ټول ملکن ډیویژن کې به تقریبا 2000 پوج یعنی بای کې بجای کانجو ټاون چې کانجو کې چې دا یو چاونی دا هغه پر سپیټو کې اشتور شي دا بای کې به پوج په ملکن پورت کې به ترنګي په چترال کې به بازي پوج په دیل کې به او په بازي سیمو کې به خو په سړکونو باندې یا په عام ځای باندې به نه پوج ځاګونه نه ګشت کوي نه به عام طور پر هغه ته امنیت کې مداخلت کوي نه به چې نه لري سره وزد سکاري هغه به خپل په شهرانه کوم چې د بارډر ساتره ادارې سره په هغه کې راځي. دا د خپله تقریبا شو په هغه تقریبا کې وزیر اعلی خبر خصوصا محمود خانو کمشنر ملکانو او دغه یو سیول سوسایټي بازي کسانو بازي مخصوص صحافیانو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د اعلان وړاندې تاسو د نیاز احمد خان راپور اورید چې د سواد نیمه د معلومات راکول چې د سواد د امنیت کم ذمہواری دغه فوز پرنټیر کانسټبلری یا ملیشیا ځواکونو ته حواله کړی ده. اوس ورته سوری وزیرستان ته چرته چې خلک وایي چې امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د امنیت په نامه په سیمه کې د انټرنیټ سہولت تړلې دي چې ورسره تعلیمي او کاروباري هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. دوی وایي د اوږدې مودې وروسته د روانې میاشتې په 16 نیټه انټرنیټ پرانستل شوی وو چې څلور ورځې وروسته امنیتي ادارو بیا وتاړه. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې دوی به د ستونزې د هواري لپاره کوشش کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پاکستان حکومت د تیرې شپې ورځې په سیما کې د انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سراروغا سیمې اوسیدونکی عیساق ماسید په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
په جنوبی وزیرستان سے د تمیندنا مخ سے انټرنیټ سروس بحال شوی و 3G 4G بیا د سیکورټی په وجوهات سره آغا 3G 4G سسٹم د حکومت دی طرف منا بیا پابندی په ولا کده باندې کړلی. نو بیا میاس چورا پیره آغا سروس بند وو ویز د 13-20 تاریخ نه چالو کړای وو او د 24 تاریخ پیره یعنی څلور ورځې وچارې دلی او ویس بیا د یو هفته شي چې د سیکورټی ایشو دی ادوی چې په دا واجب باندې دا انټرنیټ چیکینګ مو سروس ته 3G 4G میزه بند کړای دی. نو چیکینګ طالبیرم دی دغه امتحانی نه اگزام شری وو د 9-10 ولا او د سی ویز د فرست ایئر سیکنډ ایئر ولا ها امتحان نه شری کیږي.
د ماکین سیمې تاجرونه اتحادیې مشر ریاض مسجد ویایي چې د 3G 4G انټرنیټ بندش په واجه کاروباریون د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
موږ کوم یو وزیرستان په سطح انټرنیټ بند دی دا د شپې ژرېدې نه بند دی نیټ په واجه باندې د میر بلکې د ټوله دنیا نن سبا راپتی دي سره یوه بلا دنیا سره ویني آمنه سامنے نن سبا ټول کاروبار په نیټ باندې دی. یم شه دا کوم غاټ ډیلرون دي ماکین شه کم سے کم داسه 60-70 دی کندرون دی چې هغه د کروڑا وشه ای کاروبار دی یعنی د هول سیل ولا ډیلرون دی. نو هغه چې ټول رابطہ لین دین په واتس اپ باندې وی ویل چې د عوام هم رابطہ وی بهر ته د چا خپل پردای وی د ټول وزیرستان خلک دغه اپیل دی چې بای دغه نیټ ته بحال شي.
د ماکین سیمه یو بل اوسې دین کی شریار مسجد خبره هم وار وای
اسه هم خلک ډیر پریشان دی قسمه قسم وسوسې دی چې څوک سوي ای چې څنګه ماحول رچی څوک سوي ای د دې وزریا چې د دنیا سره څنګه څنګه کنیکټ دي د دنیا سره کم اس کم دره څه حالات اندازا ورته ولګیږي نو ته هغه هم پسې کاټ نو دا ډیر به انتها جو تای دی.
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په باراکشه د مرستیال کمشنر فرحان خان سره تماس ونی ولی د غوي زاو په دا رنگ و
زمونږ چې کم د مکین بازار تاجر ټریډرز اسوسییشن دی دغه یو وخت راغلو هغه ډی سی صاحب سره هم میټینګ وشو اور دو دری ایشوز کیو ایشو التا د 3G 4G چې کم بحالی دا اغا پلس التا چې کم پی ٹی سی ایل او ایکسچینج دی دا غی بحالی ڈسکس شو ریس سے برتا ایشور ک چې کم کنسرن ڈپارٹمنٹس دی دوانو مسلو مونږ به په پرایورټی بیسس باندې ټیک اپ کو او څنګه چې پہلا چې کم د 3G 4G حوالے سره ایشوز ریزولف شوی وا دا سه با نږدې فیوچر کې به ان شاء الله دا مسلې هم حل شي. خیر سره
د سویلی وزیرستان او سیدین کې دا غورا هم وکړه چې کدې پاکستان حکومت د دوی پښیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه و مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مورد اوریدونکو دا مشال ریډیو دی هم په دغه یو انټرنیټ په موضوع کې پاتې کیږو. پېښور های کورټ په ټولنیز شبکه ټیک ټاک د بندیز لګولو درخواست خارج کړی دی. دا مقدمه د کال 2020 رئیس روانه وه. عدالت دا پریکړه وروسته لاغي کړی چې د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې وویل چې په ټیک ټاک کې زرګونه غی اکاونټونه تړلي دي چې غیر اخلاقي مواد خپرول. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خواوشا 19 میلیونه کسان ټیک ټاک استعمالوي. تفصیل په دغه راپور کې اور.
پېښور های کورټ په ټیک ټاک د بندیز په اړه غو درخواست خارج کړی دی چې پکې غوښتنه شوې وه چې باید په دغه ټولنیزه شبکه د موادو خپرولو لپاره دی یو میکانیزم جوړ شي او د غیر اخلاقي یا غیر اسلامي موادو مخه دی ونیول شي. دا مقدمه په کال 2020 کې د سلويختو ځایي وګړیو په استازیتوب دوه ښځو وکیلانو سارا علي خان او نازش مظفر جمع کړې وه. د جون په 1 د های کورټ د چیف جسټس قیصر رشید خان په مشرۍ یو دوه کسیزه بینچ د مقدمې اوریدنه وکړه. پر دغه مهال د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ وکیل جهان زیب مسید عدالت ته وویل چې د ټیک ټاک څخه په میلیونونو غیر اخلاقي ویډیوګانې لری کړې دي او یو لوی شمیر اکاونټونه تړلې دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په ټیک ټاک د بندیز پاړه د مقدمې وکیلې نازش مظفر ویل چې د دوی مرام په ټیک ټاک د خلکو روزګار تروړل نه بلکې د غیر اخلاقي موادو مخنیول دي. نوموړي زیاته کړه
زمونگا اصل کے کیس مقصد دا دے چھ معشومان دے ایٹ لیسٹ اخلاقی اور غیر اخلاقی کے فرق ہو کی سا صرف معشومان نہ سب دے کہ ہر ایج خلق رو رو انوالو شو نو دا مقدمہ بس مونگا اکڑا کافی ٹائم پکے مونگا سٹے مغستے دے دو پیرے اور خلق دا دے زیادہ اپریشیٹ دے سینس کو کچھ ایٹ لیسٹ آئی اویئر شو چھ سچویشن سے روان دے پی ٹی اے ہم لگیا دے خپل ایفرٹس کئی شروع کے خی بالکل وی چھ دا نشی کے دے چھ مونگا باہر نہیں ہو ایپ سنگ کنٹرول کو چھ پیدی باندے پین نو لگے دو نو بیا پی ٹی اے رالو کوٹ کے اوے چھے مونگ سرا چھے کم دے ٹک ٹاک ایپ چھے کم دے آگے کانٹیکٹ کرے دے چھے مونگا باہر ممکن کوشش کو چھے تاس سدا سے میکینزم یا تاس سدا سے ہیلپ آؤٹو کو چھے تے ام مورل کانٹینٹ اپلوڈ نشی
په پاکستان کې وخت په وخت د ټیک ټاک په ګډون په نورو یو شمیر ټولنیزو شبکو هم بندیزونه لګیدلې دي چې د بشري حقوقو د فعالانو لخوا پرې نیوکې شوې دي. په پیښور کې د انټرنیټي حقوقو یو دفاع کوونکی شفیق گیګیانې وایي چې دا مهال د نړۍ ټول قانونونه د یو بل سره د انټرنیټ په تار تړلې دي او دا ممکنه نه ده چې پاکستان له دې بهیره بهر پاتې شي. نوموړي زیاتوي چې د اخلاقي قدرونو خوندي کولو لپاره باید په تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي او میندې او پلاران د خپلو اولادونو سم تربیت وکړي.
په ټیک ټاک باندې موږ خو درې ځلې وکتل چې هاي کورټ په دارنګې بین لګي او بیا کلو کې بیا به بین لګي بیا کلو کې خو چې کیدې څه خاص ثبوت نه دی هغه د وځي هغه سیس چې کنه بین چې کوم دی هغه د ټوټر د ټیک ټاک باندې ختم شي هغه په انډیویډوال کس باندې لګي نو یو خدای فاشي او یعنی چې کوم خبره دی کیږي نو دې هم د ډیفینیشن په کار چې فاشي او یعنی نو دې سم را دي نو ځکه چې دا خو د یو ډیر ویګ ورډز دي او دا په هر چا باندې لګو کې دي چې یو خدای باندې لګ حکومت او سرواکر په کار چې خپل کار ادا کی او دې کې زما په خلک د غټ کردار شې کوم دی هغه پیرنټینګ لکه مور او پلار چې کوم روزنه او پالنه ده او د سره سره سکولینګ چې دی هغه هم ډیر اهم کردار ادا کوي.
په ټیک ټاک او نورو ټولنیزو شبکو د بندیز لپاره وخت په وخت عدالتونو ته خواستونه شوې دي او حکومت یې په اړه ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د خلکو د اخلاقو معیار ټاکل د عدالتونو کار نه دی ځکه چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو او کلتورونو خلک ژوند کوي او هر څوک د ښه او بد خپل معیار لري. نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې خبری رسنۍ لوړاندې د بندیزونو سره مخ دي او باید سوشل میډیا د بندیزونو ښکار نشي.
د فریډم اف ایکسپریشن په اتحاد پاکستان کې اسیم ډیر خدای نه ور پسر باندې مې چې کوم انټرټینمنت انډستری ده هغه خپلې مسلې دي کتا څو وګورې مثلا تھیټر ده که سینما ده که میوزیک ده یو زوال کې ده هغه دینو پاتې شو د سوشل میډیا پلیټ فارمز نو دغه یو ذریعہ اوس د چې دی باندې خلک خپل انټرټینمنت هم حاصلی خبرونه هم حاصلی خپل خبرونه ورکوي نو دا اختیار ته واپس اغستل دا خو یو دلته چا اختیار وته ورکړی شي هغه اختیار په داسې چاره اغستل واپس ډیر ګران کاری او ممکنه نه او سم کار هم نه ده. د کنټینټ ریګولیشن چې څونه پورې خبره ده هغه یو بل ایشو هغه باندې ډیبیټ کې دی شي خبره کې دی شي خو هغه کې داسې آؤټ رائټ پابندۍ په سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې لګې دی شي نه.
د یادونه وردا چې ټیک ټاک په پاکستان کې د تفریح او خبرونو یو لوی وسیله ده او د ډاټا پورټل د شمیرو تر مخه خوښه 13.3 میلیونه کسانې کاروي. عدالت تیر کال د مارچ په میاشت کې د ټولنیز شبکه په ټول هیواد کې تړلې هم و چې بیا د اپریل په میاشت کې ترینا بندیزونه لری شو.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو مشال لیډو دغه غوږی راځو د قبایلي ضلعو ستونزو ته. د مئی په 1 په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملېدو 4 کاله پوره شو خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي ګیله من دي چې حکومت ورسره د انضمام پر مهال کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر سهولتونه نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي ادا کوي چې په قبایلو کې یو شمیر ترقیاتی کارونه بشپړ کړي دي. تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې.
د قبایلي ضلعو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې حکومت ورسره د فاټا انضمام پر مهال کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړې. دوی د خبره په داسې وخت کې مشال رډیو ته وکړه چې د مې په یو دېرشمه د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو څلور کاله پوره شول. په مومندو کې د جماعت اسلامي ګوند نائب امیر فردوس ساپي د جون په لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې حکومت قبایلي ضلعو ته پولیس نظام عدالتونو راوړلو تر څنګ یو شمېر انتظامي کارونه کړي دي، خو حکومت لا په کار وه چې لومړی یې هلته بنیادي پرمختیایي کارونه کړې وي.
انجمن په وښو خو چون کې دلته د بد مرغز موږ سره چې کوم وعده شوی وي، موږ سره چې کوم ژمنه شوی وي، او موږ ته کوم غشنه باغونه خودلې شوی وي، نو په هغه کې هیڅ پیسه کارونه شو چې کوم شین رستو په کارو په بعد کې په کارو دلته دی وزارت عدالت راوړل، دلته تاړه راوړل، سی جی ډی والا راوستل، لاول زمونږ محرومین ختمې دل په کارو، دلته تعلیم ته ضرورت و، دلته روډونو جوړول په کارو، دلته وسم ته علاقې وسم شته چې د بجلی نه تل، نو دا غو مسلې دي چې دا
د 2019 کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او په خبر های کورټ واک تر قبایلي سیمو غصبولو بل په اکثریت سره منظور کړ چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام عملی شو. د انضمام پر مهال حکومت ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي، او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په دغو سیمو کې به د لسو کلونو لپاره هر کال 100 اربه روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ژمنې لا هم نه دي عملي شوې. په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د ویلج کونسل چیرمن سراج الدین ویل چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه یوازې تر کاغذونو هده پوری دي.
خو به چې دوی منیګانو د فاټا زمونږ د باجوړ نو هغه بم خو پورا سړکونه بم کول، لکه ډیر کارونه کړي سړکونه بم کول. اوس د مرجر نه پس دلته پروینشل سیټونه رال، نو هغه هم د یو کار افتتاح وکړي، هغه پس بلې منیرا شي هغه هم افتتاح وکړي، نو لکه ګډ وډ غونډه کې چللې نه زی لښو او نه ایجنسی شو. یو سړک روان دی د باجوړ مین روډ باندې، هغه اف سی والا و چې مونږ کړي دي، صوبایي منیسټران و چې مونږ کړي دي، منګان و چې زم کریډیټ هغه اخلي، نو اوس هغه باندې خبر نه چې دا چا کړي دي.
په خیبر پښتونخوا کې لورګاډي دوړاندې په قبایلي سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی پر انتخابات کېدل. خود د 2019 کال د جولای په 6 په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو په 1400 کې انتخابات شول. تر انضمام وروسته په دې سیمو کې په لومړي وال بلدیاتي انتخابات هم شوي دي. په قبایلی سیمو کې د ځوانانو د تحریک یو مشر مصباحالدین مشال رډیو ته ویل چې حکومت ترې لس کاله د ټیکس نه اغستو ویلی وو، خو ترې دا اغستل کیږي.
کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې مر شوی د داغې نه وروسته ډیر داسې کارونه وشو چې هغه زمونږ خواهش او زمونږ ډیمانډ، لکه پاغه کې د قبایلی سیمو چې کوم صوبایي سیملی د داغي انتخابات په قبایلی سیمو کې وشو، د دین علاوه چې کوم عدالتي نظام دی هغه قبایلی سیمو ته وغځولې شو، ټی ایم ایس شو، 11 شو، نور داسې یو شمېر ادارې چې هغه مخ کې صرف په صوبه کې وي اوس په قبایلی سیمو کې هم فعال شوي دی، ولته کار شروع کړی دی. او په دغه چې کومې مختلف محکمې دي پاغه کې ځوانانو ته روزګار هم میلاو شو، خو اوس هم ډېرې داسې مسلې دي چې هغه موږ سره وعده خوشوي وي خو هغه پوره نه شوي. که زه د ځوانانو خبره وکم نو موږ سره وعده شوي چې موږ به د مرجر نه بعد په قبایلي سیمو کې میډیکل کالجز به جوړو، یونیورسټیز به جوړو، انجینیرنګ کالجز به جوړو، ټیکنیکل کالجز به جوړو، خو د اوسه پورې په عملي توګه داسې څه قدم حکومت نه دی اخیستی چې کوم دغلته فیکټریز لګولو یا دغلته انډستریز لګولو جوړولو هغه اوسه مونږ نه لګې دي.
د پاکستان حکومت په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم او د کار روزګار لپاره هم وعده کړې وي، خو په جنوبي وزیرستان کې د ښځو د حقونو مبارزه بشرا محسود وایي چې د قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت د جنکو سکولونه جوړ کړي دي، خو هغه کې اوس هم ډیر غیر فعال دي. نوموړی زیاتوي چې دغه سی په هسپتالونو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ډیره کمی ده.
تر اوسه پورې خلک په دې تمه دي چې کېدی شي فاټا انضمام دومره کالونه پوره شو، کېدی شي اوس هم لږ څه اسټوډنټ سره چې کومه وعده شوې وه چې تاسو ته په میډیکل کې په کوټا چې کومه دې ډبل کیږي یا نور څه، نو اے باندې هم ډیر زیات پروټیسټ، ډیر زیات موږ ته پر کوششونه وکړو، نو اے کې یو کال خو دا خبره دوی وکړه چې او کیږي به، خو وروسته بیا په کې ایشوز او مسلې رالی، ان اف سی ایوارډ والا کومه وعده شوې، نو یو شی هم موږ ته نه لګي چې هغه وعده چې کومې دي.
که څه هم د قبایلي سیمو انضمام په 2013 کال کې د پاکستان پایین کې تر 15 بدلون وروسته د مسلم لیگ نون ګوند حکومت پر مهال شوی و، خو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په اگست کې په واک کې تر راتللو وروسته د دغه انضمام چارې پر مخ وړې. قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته پخواني وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالې او انضمام د عملي کولو لپاره د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه. له خیبره د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي محمد شفیق مشال ویډیو ته ویل چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو جوړولو، د عدالتونو، پولیس تاڼو، قبایلو ته د وړلو وروسته په هغې کې د کار موقع پیدا کولو ترڅنګ یو شمېر ترقیاتي ګامونه پورته کړي دي، خو ځینې ترقیاتي کارونه به وخت اخلي.
زب د خپل حلقی خبر حکم زما لکه په 74 کې نهري نظام جوړ شو او پوره ډیمالش شو، زمونږ روډ سیکټر زمونږ نوي سکولونه ډیمالش شوي وو. نو دا ټول دي په دې دوه کاله حکومت کې د تحریک انصاف حکومت کې نو زه په اربون روپ دی په یو یو سیکټر کې خرچ شوي، خو چونکې تاسو ته پته ده تعمیراتي چې کومې پروژې دي هغه په 2-3 کاله کې مکملېږي نه. بیا چې کوم مسنګ فیسیلیټي په تعلیمي ادارو کې وو، په دوه کمرو کې د 700 ماشومان وو، دوه بې استادان وو، په هغې کې د ټیچرز بھرتیا نه وشوي، بیا په هغې کې اډیشنل رومز جوړ شول، په سپورټس ټوریزم کې انویسټمنټ شو. نو داسې د بجلی په مد کې زما د نیمې نه زیاته حلقه چې دو هغه اپ گریډ وه، نو اوس یو اپ گریڈ علاقے دے پارا چې په 72 سال کې ال تک دی بجلی سہولت نو هغه دے پارا گریډونو منظوري وشو.
د پاکستان حکومت د 2023 او 2024 مالی کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جدا کړي دي چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن.
اور دن کو سیور اپور د نگرہار سخا د افغانستان په ختیځ زون کې د مازورانو ترمنز د کرکټ شلووري د سیاله پیل شوې دي. په نگرہار کې د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې سیالیو کې به پر نگرہار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي او درې ورځې به دوام لري. دوی زیاتوي چې مخې له لوبغاړو څخه د وړ استعدادونو را برسره کول دي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ همکار راکوي.
د افغانستان د ختیځ زون په کچه د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د شل اوریز سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه په جلال آباد ښار کې پیل شوې چې درې ورځې به دوام ولري. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ د ختیځ زون سرپرست نعمت عالم وایي له سیالیو څخه یې موخه د معلولیت لرونکو لوبغاړو د استعدادونو را برسیره کول دي. نوموړی وړاندې وایي
د افغانستان کرکټ بورډ شل معلولیت لرونکو لوبغاړو ته قرارداد ورکړی دی او یې ورکوي. لسم جور باندې په خوست کې د نجیب الله طریقې معلولیت لرونکو وګړو جام ترسره کیږي چې د افغانستان په سطحه 15 زونونه پکې دي. د همدغه ټورنمنټ نه موږ د سپین غر زون لوبډله جوړو. بیا په لسم جون باندې خوست کې سیالۍ پیل کیږي، هلته به لیږو. هغلته په زونونو سیالیو کې چې کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي ملي ټیم ته به غوره کیږي او ملي ټیم ته چې هغوی لاره پیدا کړي له هغې پرته پس به نو لوبغاړو ته قرارداد ورکول کیږي او چې څوک پرفارمنس نه کوي هغو نه به قرارداد اخیستل کیږي. موږ د څلورو ولایتونو د سپین غر زون یوه لوبډله جوړو لوبغاړو د پرفارمنس په اساس.
د کرکټ روزونکي هم دا لوبې د لوبغاړو د استعدادونو د معلومولو لپاره مهمې بولي. د لغمان ولایت د معلولینو د کرکټ لوبډلې روزونکي عنایت وایي دوی به وکولی شي چې له دې لارې د زون په کچه او ملي لوبډلې ته پیاوړي لوبغاړي ور وپیژني.
الحمدلله دا د لپاره ډېر مفید دی، ګټور دی چې موږ کولای شو چې ښه بیټسمینان ښه بالرنګ پیدا کړو. د دې لپاره دا بهترین چانس انشاء الله کولای شي چې مطلب نشنل ټیم لپاره لا شي. دا د دې لپاره یو ښه فرصت دی او زه دا دوی کې دا ورته ګورم شته پکې چې دا کولای شي چې نشنل ټیم ولوبي، ځکه داسې بالران دي او دا بیټسمین شته انشاء الله.
معلولیت لرونکي لوبغاړي هم دا لوبې د ځانونو لپاره یو ښه فرصت بولي. د دې سیالیو یو ګډونوال اشرف مشال راډیو ته وویل
پاول زر باندې ولایتي ده چې ته بلار چولې موږ د ادارې د کرکټ بورډ څخه ډېر زیاته مننه کوو. نورم ته تا قضا او توقع لرو چې موږ د نورم ټورنمنت بلار واچي چې تر هغه پورې چې موږ کسان پکې پیدا کوو موږ دخل وغواړي لاس تر راشي او په بهرنۍ لوب کې خپل وغواړي ولرو خو ځلېږي چې موږ افغانستان ته خوشاله نو ویاړو.
ننګرهار د افغانستان په کچیو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو هغو زیات دي او وخت نا وخت د کرکټ ملي او ځوانو لوبډلو ته وړ استعدادونه ورپېژندلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو اوسم وریځ خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې د بلوچستان د بلدیاتي ټاکنو بلابل اړخونو باندې بحث شوی دی. د خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بلوچستان په څلور دیرش ضلعو څخه په دو دیرش ضلعو کې د مئی پر نهه ویشتمه نیټه د سو بلدیاتي ټاکنو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې آزاد امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي چې شمېر یې شاوخوا اتلس سوه نوي جوړې شي. له دې وروسته جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې او په دریم نمبر د صوبې واکمن ګوند بلوچستان او پارټي زیاتی چوکۍ ترلاسه کړې دي. په دې صوبه کې نه کال وروسته بلدیاتي ټاکنې سوي خو پکې د آزاد امیدوارانو بریا شنونکي حیرانه کړې دي. پښتانه ده چې د سیاسي ګوندونو په مقابله کې آزاد امیدوارانو ولې تر ټولو زیاتی چوکۍ ګټلې دي دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې کې بحث کوو. مېلمانه مو په کوټه کې د کوټه وایس ورسپانې مشر مدیر سید علي شاه او د پاکستان د سمارټ ټلویزیون د کوټې دفتر مشر جلال نورزی دي. سید علي شاه صاحب تاسو او جلال نورزی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه ډیر. سید علي شاه صاحب لکه څنګه چې مو سوال راپورته کوي ستاسو په خیال باندې ستاسو اندازه ستاسو څېړنه څه ده چې په بلوچستان کې دا دومره زیاتی چوکۍ آزاد امیدواران ګټي او بیا په دوم نمبر باندې هغه سیاسي پارټیانې راځي چې ډیر اوږد تاریخ لري نو د دې ممکنه وجه څه کېدلای شي ستاسو په سوبه نظر؟
یقینا ټاکر صاحب دا ډیر سوالونه راپورته کړي دي. ولې چې دومره انتخابات چې دي د لوکل باډي چې دي د کونسلرانو د کلی د منلې د کلی فرصت چې کوم انتخابات شوی دي نو دا خو هغه د جمهوریت یا یعنی بالکل هغه صحیح چهره ده. اوس که صوبایي اسمبلی وي که قومي اسمبلی وي هغه خو ظاهر ده چې لا د پاره کې خو لوړ لوړ شخصیات وي دا هغو د اولس سره هم ډېره زیاته رابطه نه وي لیکن دا چې دي دا خو ظاهر ده د کلو دي د کلیو دي د کوڅو دي نو په دې کې یقینا په ډېر زیات شمېر سره آزاد امیدواران چې دي راغلي دي. دا وخت چې زه د تاسو سره خبره کوم یعنی غیر سرکاري او غیر حتمی چې کوم نتایج دي دا هغه مطابق تر 2000 زیات چې کوم آزاد امیدواران دي هغه بریالي شوي دي. یعنی ټول چې کوم چوکۍ وي هغه 3500 شپږ پنځوس وي نو اوس بل اړخ ته که وګورئ تقریبا ما په خپل شمارلی دي تر لس زیات سیاسي ګوندونه دي. یعنی په هغه کې د دې ملتپاله ګوندونه دي که پښتانه ملتپاله ګوندونه دي که بیا مذهبي ګوندونه دي د دې سره سم بیا کتل قومي څخه پارټیانې دي که پیپلز پارټي ده که مسلم لیگ نواز دی که پاکستان تحریک انصاف دی دا ټول سیاسي ګوندونه مذهبي ملتپاله او د مین سټریم نېشنل لیول چې کوم سیاسي ګوندونه دي دا ټول سره یو ځای کې هم آزاد امیدواران چې دي دا زیات دي.
تاسو او سوالم دا و چې دی یعنی د زیاتېدو وجه ممکنه تاسو څه ښکاری؟
دا چې بلوچستان کې تاسو معلومه ده چې یو قبایلی معاشره ده دلته خلک نظریو په ډیر شدید نه دي ځکه بل اړخ ته کته وګورئ نو بلوچستان د بلوچستان سیاسي ګوندونو د بلوچستان خلکو د جمهوریت لپاره د پارلیمنت لپاره دا عین په لاسي لپاره ما په فکر سره د دې زیاتې قربانۍ وکړي لیکن بل اړخ ته وګورئ زموږ چې کوم یعنی لری علاقې دي کلی دي غرونه دي میدانونه دي په دې کې دا چې شخصیات ډېر ضرور دي. ولې دا قبایلي معاشره ده نو شخصیات او افراد د دې انتخابات څخه معلومه شوه چې زموږ په ټولنه کې نظریه چې ده هغه کمزورې ده. نظریاتي خلک ته ضرور وي لیکن هغه په حساب باندې ډېر لږ دي تشمیر لږ دي نو دا هغه نتیجه تاسو ولا چی د 2000 سے زیاد کونسلر سی دی اگر آزاد امیدواران بریالی کیږي او سیاسي ګوندونه چې دي یا خو سیاسي ګوندونه دا علاقو ته رسیدلی نه دي او بیا که رسیدلی دي نو بیا شخصیات
من نه ډېر عزت ته هم تاسو ته راځم سید علی شاه صاحب جلال نورزی صاحب ستاسو په خیال باندې د دې ممکنه وجه تاسو ته څه ښکاري؟
عبدالحی طاقت صاحب زما په نیز دا یو عمومي تاریخ دی د ملک پاکستان کم وبیش په ماضي کې هم دا چې وی دي چې په ډېر لوی پیمانه باندې آزاد خلک کامیاب شوي او د دې وجوهات دي بنیادی وجہ خدا غدا چی یو خو ریسورسز آغا دیر زیاد نوی مطلوب نوی پکار نو دا دارنگی وی چی دا خلقو پا دسترسو پا وست کیوی دا وجہ دا بل بیا دارنگی دی چی دا علاقے معتبرین دا علاقے چکم پا آل سیاسی یا سماجی غلی دی نو دا دا هم خپل علاقہ چی دی اثرات دا سیوی چی دا ووٹ پر بنیاد باندی منتخب سی او دا لوکل باڈی وہ کابینٹ کا جانور ہوا رسوئی نمبر ون بل بیا پدی کی انوالومنٹ دا سیاسی خلگو وہ سمستا پدا الیکشن کی ہم ہو مثلا سولنگی دغه دی د عاصم کورد ګلو چې په تیر وزیر خزانه مو سیدل دی د واکمن ګوند د بلوچستان عوامي پارټي یو اهم غړی دی د خپل علاقه کې خپل آزاد پینل جوړ کړیو دغه رنګ سردار یار محمد ریم چې د تحریک انصاف سره دی تړل د خپل بیا آزاد پینلونو جوړ کړیو نو دا هغه علاقائی د سیاسي خلکو دغه سیاسي خلکو سیالي هم دي ولې دا بنیادی شی دی دغه انتخابات دغه نمائندگان د ته آئنده په اسمبلی کې د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی په انتخابات کې د دې لپاره بیا د خلک ډیر ښه کارګر ثابت کېدل چې بیا د غرنګ راواخلې خالد لنګاو چې هغه هم یو پینل جوړ کړی دی د هم د با پارټي سره تعلق لري بیا څه امتیازونه دي علاقائی په دې کې یو جدید جلا شی چې دا وخت مخ راغلی دی هغه الته گوادر چې دا غیر د سی پی په حواله باندې بیا الته ډیر زیات د پاکستان د فوج انوالومنت دا غو توجه پر دا والا باندې د سی پی د اهمیت په حواله باندې گوادر ډیر اهمیت دی الته البته دا شی دی چې دا یو مولوی هدایت الرحمن چې د تعلق د جماعت اسلامي سره دی د دې په مشرۍ کې لیکن هغه هم یعنی د مولانا هدایت الرحمن د شخصیت دغه پهلو چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري هغه اهمیت نه لري احمد دال لري چې هدایت الرحمن د گوادر سره تعلق لري او هغه د گوادر د خلکو لکه هغه د خلک چې د مچېره ورته وایي فشرمن دا خلکو مسائل وو بیا د شالار راتله بیا د ګریزي زاره
دا هو د غیر راپورته
کړ هغه بنیادی مسائل او بیا علاقائی خلک راتلو سو هغه په لغه کې ورته وایي چې 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 یو عام ولستي پاره کې زنانه هم کامیاب شوې پاره کې دکانداران هم کامیاب شوې ډېر غریب غریب انسانان او ډېر ډېر غټ خلک د مرکزی اتحادونو ته شکایت ورته او بی ام پی نېشنل پارټي جماعت العلماء اسلام با پارټي دا خلکو د په خلاف اتحادو لیکن هغه ټول ټول هغه ته معلومه چې په دغه ذریعہ باندې موږ خپل ځغ پر یو هدف پور رسول شو نو دا بنیادی عوامل دي دي لیکن دا یو ګټه پهلو ده
راجم جلال نورزی صاحب تاسو ته سید علی شاہ صاحب لکه جلال نورزی صاحب بل چازه هم دا رپورټ سوی وو چې پدې کې هغه سیاسي شخصیات سیاله سیاسي پارټیانو سره تړلې وی لکه د چې عاصم کورد ګلو خالد لنګاو او یا مثال یا رحمت رندی یاد کی داسې بنور هم وی سوال دا دی چې دا سیاسي ګوندونو غړي چې خپل په پارټیانو کې دي د پارټي له طرفه نه ځي او بلکې دا پینلونه جوړي چې د آزاد امیدوار په نامه جوړي دا ولي کوي؟
دا هیڅ بالکل صحیح نه ده لکه چې موږ خاصه اشاره وکړه لیکن هغه که سردار یا مدرن دی که خالد لانګو دی دا غو خپل شخصیت دی دا غو خپل په علاقې کې خپل یو قبایلی او سیاسي اثر رسوخ کې نن څه سوال لا پیدا کیږي چې ته یعنی که صوبایي اسمبلی یو غوړې ته قومي اسمبلی یو غوړې نو هغه چې ظاهر ده خامخا اپلیکیشن وي او ټول وخت ته ته وګورې په دې انتخاباتو کې یعنی خاص کر تر اوسه پورې بلوچستان کې د 2023 کم جنرال الیکشن دی دا هغه په حواله باندې تر اوسه پورې ابهام برقرار دی نو ظاهر ده چې ګلزار یار محمد رین څو یا خالد لنګو څو یا نور د شخصیات څو دا په پاتې چې کوم د بلوچستان افغاني پارټي ستان کې ډیر اخیستې دي لیکن دا چې معلومي دي چې د باپ د صدر سیون چې بیا در یو ادنا کارکونه پوي هغه دا وخت پر افسوس کې دي د پیپلز پارټي سره د مسلم لیگ نواز سره
مننه هم دغه سوال بز په یو بل شکل کې ل جلال نورزی صاحب تاسو څخه کوم هغه د چې په دومره لوی تعداد کې آزاد کاندیدان آزاد امیدواران بریالي کېږي ګټي چوکۍ زیاتې وړي دا د بلوچستان په سیاست کې تاسو ګوري چې سم رجحان دی نوې رجحان دی څنګه یعنی دا رجحان به ذاتي خود آیا د سیاسي ماحول سیاست او دیموکراسي لپاره یو ګټور دی؟
کاکر صاحب بحث کې مجموعی د لوکل باډیز حکومتونه دا خپل بزاد خود اهمیت حامل دي دا د دې په ذریعہ باندې علاقائی او ریجنل لیډرشپ جوړی شي او د دې پر توسط باندې بیا بیرته وسایل فند د لګی د علاقې د ترقی د علاقې د صحت د تعلیم او دا رنګ نور چې کوم ضرورت دي سماجی او معاشرتی هغه ته پام وړي او پر هغه باندې توجه وکړي لیکن دلته بدبختی دا ده لکه د 2011 په انتخاباتو کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه واک نه درلود هغه اتونومس نو هغه باندې نو په کار دا ده چې دې ته اختیارات ورکول دا بدبختی ده موږ یعنی چې
نه خو زما سوال دا او جلال نورزی په سوال دا چې تاسو کې خبره ده مهرباني
جی ما ویل د دې یتمن د دې ګټستا یعنی دا نظام ته هم فائدہ ورسی دا علاقې او ترقی ته هم فائدہ ورسی د دې خپل نگاه د علاقې پر سکول هم وی اتا کې د علاقې په ټول باندې هم د دې نظر وی اسپیټالو د نور هم مسائل او معاملات او ضرورت هغه خلا جلا خبره ده لیکن دلته موږ به مفید اغلا چې همیشه د باډیز لکه دا ټین چې هم دا د پریشر ګروپ په تور باندې او د یو د چارمنګ ګروپس په تور باندې دا استعمال شوی دی لکه د آزاد کنګرس د مختلف سیاسي خلکو چاغه په خپل علاقو کې اثرات لري دا غو پرلال جوړول وغیره وغیره بیا د دې د مخته بیا سیاسي پایلې اخلي د دې باډیز کوسلرام سره پایلې اخلي شوی دی یعنی کده ته اختیار ورنه کې نه دا پایلې نه راځي له دې سره امریتونو ډیکټیټر پایلې اخلي دي لکه جنرال جاله کو اصل بیا بیا زره چکم کوسلرانو پراغه باندې ایوب خان د اعتماد ووټ واخیست دا د غره مشرف د باډیز جوړ کړ نو هغه مشرف په دور کې ډېر پیسې را لاله کوته او بیا ډېر غټ غټ سیاسي خلک هغه د ضلع ناظم د پاره ودرېدل چې هغه د صوبای اسمبلی باندې تر کړل مزابت بختی د جنرال زیاولک په دور کې دل شروع شو چې زیاولک د پیټیزه اتیا د الیکشن بعد او د صوبای اسمبلی او قومي اسمبلی ته د بي ورکان ته علاقائي پرچاتي ډیولپمنټ فنډز ورکړل
پیسې
هغه د دارو جهان او د دې اهمیت نور غاړي شاته دا اهمیت دی چې نو وو د صوبای حکومتونه که هم سیاسي دي هغه دې نه پریږدي پر مخولات
سامه د مننه جلال نورزی صاحب سیدل شاه صاحب هم دا سوال تاسو کوم د آزاد امیدوارانو په دومره لوی تعداد کې ګټه د خپل د نظام ته یا سیاسي پارټیانو ته یا د دغه ته ګټور کار دی که نه نه دی ګټور
د ماسو
سوال او لتاسو دی
ما په فکر سره دا یو کینن زه خو دا ماسو ته دا یو ډیر غټه خطر بولم بولی چې یو خو یو اړخ ساده خبره ده یو درځن سیاسي ګوندونه دي او بل اړخ ته آزاد امیدواران دي هغه در 2000 زیاتې چوکۍ ګټي نو دا یو کینن په خپل یو ډیر غټ سوالې نشان دی او بل اړخ ته ته وګورئ چې اکر زب دا چې دې صورتحال چې دلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي په تیرو وختونو کې 2000 چې کوم الیکشن وو نو هغه وخت چې کوم سیاسي ګوندونه په اقتدار کې وو هغه د خپل کوم چې مېر وو یا کوم چیرمنان وو یا کونسلر وو او هغه چې خپل چې کوم آئینی سیاسي یا کوم چې انتظامی یا مالیاتي اختیارات دي هغه نه ورکول د پاکستان د آئین یو سلسلویش چې کوم آرټیکل دی دا هغه ته چې کوم د کونسلر د مېر یا د چیرمن د ډیپټي چیرمن د نسل کمیټري که د تحصیل پر سطح دی که د ضلع پر سطح دی چې د هغو کوم اختیارات دي هغه خالي په آئین کې دي لیکن عملا دلته سیاسي ګوندونه هغه سیاسي پارټي دي د هغې سیاسي پارټي چې د کوم د لوکل ګورنمنټ چې کوم وزیر وي هغه د خپلې سیاسي پارټي که مېر دی که چیرمن دی که ډیپټي چیرمن دی او هغه ته هغه آئینی چې کوم اختیارات دي هغه نه ورکوي دا ډېره غټه المیه ده لکه جلال خان چې کومه اشاره وکړه صورتحال دا چې دی چې دلته د پاکستان کا کوم اسمبلی کا ایڈوائزر وی کا پارلیمنٹری سیکرٹری کا وزیر وی وہ ټول ترجیحات هغه د نالی فندونو راوځي خپل استعمال کی د روټ فندونو استعمال کی د سکول فندونو استعمال دا یو ډیر غټه مسله ده چې سره کړي اثر قرار دی هغه پاتہ ته
مان نه ډیر سید علی شاه صاحب جلال نورزی صاحب لکه سید علی شاه صاحب کوي پر یو وړ خبر وکا سوال دا دی لکه څنګه چې سید علی شاه صاحب وار وار وایي چې دا یو ډېر سوالیه نشان دی چې آزاد امیدواران د سیاسي پارټیانو په مقابله کې تر ټولو زیات چوکۍ ګټي او سوال په دې کې دا دی چې سیاسي پارټیانو له دې نتیجو وروسته آیا دوی حیران شوي دي هغه څه لکه تاسو چې یې یا نور شنون کې دي یا نور خلک دي دوی خپل هم دا محسوسه کړې ده چې حیران شوي دي او کنه
دغه دا خو کاثر صاحب یقینا او سیاسي جماعتو لپاره د تذبذب او د اضطراب سبب وي خو لکه ما د دې لمخه وویل چې دا یو د دې ملک یا د دې ایالت د دې صوبې یو عمومي تاریخ دی یعنی دا څنګه چې دا په اول وار کې خلک په آزاد اقتصاد باندې کامیاب شوی دي یا په تاریخ ماضي کې هم
په دومره لوی تعداد کې وو په خو هم
یقینا په ډیر لوی تعداد کې راغلي دي هغه وجه هم دا غدا چې چونکه د غلي محله ده یعنی یو سړی هغه د صوبایي اسمبلی وس نه لري نو هغه خود خپل د والدو د یونین کونسل وس لري نو دا دغه دلچسپي اني دا ډېر خلک لاره لري چې په خپل علاقې سطح باندې ډېر معروف وي دا هغه وس دومره نه وي چې د صوبایي اسمبلی پر الیکشن باندې ودرېږي یا په ګل کې ودرېږي مقام ځان ته پیدا کی او بیا په دې کې ډېر لوی عامل چې ما بیان کې نشاندي وکړل هغه ډېر دا سیاسي خلک دي لکه دا مختلف پینل دي یعنی هغه دا په تورې یو پرشر ګروپ هم استعمالوي اول د بیا خپل سیاسي سیالي علاقې سیاسي چکم چالی دی هغه هم په دې پالي ما مثال در کی سولنګي اتحاد دی ما مثال در کی کریم او شیروانی دی پارٹی د بلوچستان د بلوچستان نیشنل پارٹی سره د چالی د غرنګ دیولو دی د غرنګ سردار محمد رین دی نو دا په دې رمي تعداد کې چې دا خلک دی ودري د په یو نه یو حاله باندې د خلکو چې دا کامیاب دی د دې د سیاسي ګوندو سره تعلق سره او ډیر به چې دا تعلق نه سره کومار شپې نه پدې دا
چې خلکو په دغه انتخاباتو کې دلچسپي اخیستله دغه بنیادی شی دی. او بیا پکار دادا چې بیا پکارم دادا چې د خپل حق لپاره او د خپل انتظامی او مالی اختیارات لپاره بیا نور څنګه لکې په دې حوالہ باندې چې هغه په مالی کې نه دي او سیاسي جماعتونه دا نه غواړي. یعنی ګوره دا 2013 انتخاباتو کې حکومت کې د نواز لیگ او نیشنل پارٹی د پښمخامه حکومت لیکن د کوټه رنګ میټروپولیټن کارپوریشن مایر هغه د اختیارو دا سره وسایل نه وو دا سره پیسې نه وي هغه به صوبایي حکومت ته کتل. نو بنیادی دا دي چې دا اختیارات ورکول سي نو بیا موږ وایلی شو چې اوس نو صوبه ترقی پر خاط دي د تعلیمي او سماجي او سیاسي شعور به بلندې ته جوړ. دا یو مثال کا کړ صاحب مختصرا
سم ده
بالکل. یو پیپلز پارټي او د نواز لیگ په مابین یو معاهده اوسو چارټر اف ډیموکراسي تاسو په یاد تاسو ویلې می دا ډیره مشهور ده هغه کې یعنی سره د دغه یو آرټیکل د دې دغه یو نقطه موجوده و چې موږ به دا باډیز دا د دې اختیارات ورکو انتظامی مالی چې څنګه سي لیکن پر هغه باندې عمل نه وسو ولی دا سیاسي کوم مافیا دي نه چې لوبیز نه سي دا باډیز دا د هغه سیاسي تاوان دي بلکې دا خو ګور د دنیا د دنیا د دنیا په یو ملک نه چې هغه یو موزه معاشره ده دا خو بنیادی کلیه ده چې اختیارات به د لاندې سطح وي د لاندې په سطح به کار کیږي او هغه ادارې که صوبایي وي که سینټ وي که دغه وي دا به قانون سازي نه کوي دا قانون سازي ادارې دي لیکن دوی ته اختیارات ورکړي دي فنډ ورکړي دي د فنډ په بنیاد کې بیا کرپشن کیږي د هغه په بنیاد باندې مافیا جوړیږي دغه رنګ د صوبو پسماندګي دغه رنګ د دې ترقی شرط دي.
مننه جلال نورزی صاحب ډیره مننه. سید علی شاه صاحب تاسو چې د بلوڅو د سیمو او د پښتنو د سیمو بیا یو تقابلی جایزه اخلي پر تلی زجاج اخلي نو آیا پاغه کوم تاسو ته په انتخابات کې د نوې رجحانونو فرق راغلی دی کنه عمومي تور بس یو رنگ دی
یو خدای چې کوم آزاد امیدواران باندې تر اوس آزاد شمار دي هغه په بلوڅ علاقو کې زیات دي او دا مې کله یو ډېر سوال دی پښتني علاقو کې کم دي کمپریټیولی یو خو دوی علاقې یا هلتي چې دي هغه ډېرې زیاتې دي او بل هم څه وګوري په دوی کې څنګه دا شخصیات یا نوابان سرداران کوم چې دوی دغه خلک دي باثر خلک دي هغه تقریبا هلته ډېر زیات راغلي دي. او دویم اصل خبره کې تر اواخې یعنی چې جلال خان خبره وکړه خپل هم اشاره وکړه دلته یعنی په تیرو وختونو کې کوم سیاسي ګوندونه دلته په اقتدار کې وو هغه سیاسي ګوندونه یعنی خپل لوکل ګورنمنت منسټر چې وو او خپل مایر ته دا اختیار کاوه. اصل مطلب دا چې د بلوچستان کې کته وګورې نو ظاهر ده د شلو کلو څخه یو تاو تریخوالی دی مسلې دلته دی نو د دې ټول مسلو په بعد په دې زیات شمې کې خلک راځي هغه ورته او داغه په نتیجه کې ده چون چې دي دا د کامیابی ده بلان څه کته وګوري خاص کر و جوادر کی مولانا هدایت رحمان چې دی اخر کې څه دا ارزي بولم خلک په دې ګوري د قابل کی څلور سیاسي ګوندونه بلوچستان سي پارټي منګل و نېشنل پارټي و جنت العلماء اسلام و او د احسان شاه صاحب کوم پاکستان نېشنل پارټي و دا څلور د ټولو د په مقابل کې و درې دل دا هغه اراو کل د دې تعلق هو د جماعت اسلامي سره لیکن د دې د جماعت اسلامي نظریه دا یاد چې ما د اسلامي کوم بنیادی پراغه باندې ووت نه دی اخستی بلکې د ذاتی پر خپل شخصیت باندې واخلي او دا کوم چې حق دو گوادر یعنی گوادر ته دی حق ورکول شي حال چې د سیسټم خلاف د انټیلیجنس ایجنسی خلاف دا غزید انتظامیه خلاف یا چې حال چې کوم سیسټم ډیپارټمنټ دی یا د گوادر د خلکو چې کوم ستونزې دي دا خلاف راووتی تاسو ولې د پټیل زیات شمیر باندې خزینه چې وی اغام د پزرو باندې راوېستل نو تاسو هغه په نتیجه کې دا شروع دا څلور ضرور سیاسي ګوندونه چې وو هغه د ارکل بیا دا چې د انتخابات کول خو ګوره صوبایي یا قومي انتخاب د عام سړي د وس کار نه دی دا د کروڑو روپی خبره ده تاسو ربه ډیر خلک در سره وي کروڑو روپی به وي ډیر به اثر یا به سیاسي اثر زیات وي یا به قبایلی اثر زیات وي یا به علاقائي اثر زیات وي نو دا د الیکشن چې دا ارزان الیکشن دی ارزان په دې وی ټوټل زر ووټ دي اټو زر ووټ دي یا 500 ووټ دي نو هغه څنګه چې څنګه ووري دي چې پر فور دین د داخل کې سره مو کار کولای شي خلک کمنټ کولای شي نو هغه الیکشن چې دی هغه ډیر ګران دی
داغه نتیجه دا څه چې عام ولس په دې کې زیات د تشوي وخت له خلګرالو دا چې څه خلګرالم په دې کې مغایې چې مقابله وکړي لیکن هغه د خلګو تر وخت پیر نه و
سمانه نه ډیر سید علي شاه صاحب جلاد نورزی سے اخیری سوال کوما او کلن جواب را تراکی د دې اوس انتخاباتو با ک په 2023 کې د پاکستان عام انتخابات کې چې پراغه باندې به اثر وي کنا لاغزه خدا بیل دی
ا یقینا تا کر صاحب ډیر خلګو ډیر سیاسي ګوندونو دا یو د تیاری عملو د دې لپاره د انتخابات او ډیر خلکو چې هغه په دغه انتخابات کې آزاد ځنل جوړ کړ دا هو هدف هم راتلونکي د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی انتخابات په 2023 کې دا غتی نو دا یقینا ستاسو خبره بالکل درسته دا د غیر تیاری ده او دا کوم د دې د تجربه وسو دا مشق دی او کله پریکټیس دی او کله دا به الته دی د پکار راځي
ډیر ډیر مننه جلال نورزی صاحب تاسو سید علي شاه صاحب تاسو چې په دې بحث کې برخه راځر وخته وختوم دومریو تاسو دواړو ته شر وخت غواړم خدای په امان خوشاله اوسئ په مخم شه اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري موزوم دا وایي د بلوچستان په دوه درزلو کې د مئی پر 9 نیټه د سو بلدیاتي ټاکنو غیر سرکاري نتیجې شي چې آزاد امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي چې شمیرې شاوخوا اتل سو نوی دی خو د سید علی شاه په وینا باندې دا تر 2000 هم زیات سوی دی ځکه چې نتیجې له هم را روان دي او د جون په 3 نیټه به د دې حتمی نتیجې د پاکستان انتخاباتو کمیشن جاری کی ل دې وروسته جماعت العلماء اسلام فزرمان ډله په سیاسي حواله دوم غوندې زیات چوکې ګټلې دي بیا ورپسې د صوبې واکمن غوند بلوچستان او پارټي د چ زیات چوکې ګټلې په دې صوبې کې نه کال وروسته د بلدیت ټاکنې وسوي خو په کې آزاد امیدوارانو په دومره لوی تعداد کې ګټه چې دا غا چنون کې حیران کړو نو همدا پښتنم چېړل چې آیا د سیاسي ګوندونو په مقابله کې د آزاد امیدوارانو ولې دومره ټولې زیاتې چوکۍ وګټلې دا نور پښتنم په دې باز کې چېړلې ملمانوم په کوټه کې د کوټا وایس ورسپانې مشر مدیر سید علي شاه او د پاکستان د سمارټ ټلویزیون د کوټي دفتر مشر جلال نورزای ول بحث هم په دې ځای پای ته رسیدي عبد الحی کاکړ دفتر خپله پمانی وایي
وخراغلو شازلمو پرباخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پرباخلو لپردو وخراغلو شازلمو پرباخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پرباخلو لپردو
رسول پور اسمان د مخار کړو وزرنا کوا خراغ شازل مو زاب وکړم پیر زو سپین خلا په می وړیا کړم پجامونو پکاسو د ګدر د چینه